بیت یو بدل وړ زیات خلکو وردی لیو تیز موسیقی وا دا سی ربط او غزل دا سی دھیم پن دا غزل کې نو نو دې ته سوک تیار ونه رفیق شینواری چونکه دا حمزه بابا یو روحانی مرید نو هغه دا بچا جان دا حمزه بابا چې کوم مرشد او هغه دوړ مریدانو هم دیو دی دا وکړل چې کله ریډیو زمانه راغله فیک وی چې ماته آفر شو چیرې تاسو ځکه چې ما به دی قوالی یو محفل بچ کېدلو د بچا جان دا عبدالستار شاه بچا په مزار باندې مزار خونه دی په خپل موجود هغه ټایم کې ژوند دی دا هغه په اجره خانه کې په پېښور کې نو دیبګری کې نو حمزه بابا بمو نور شاعران بمو مات یو ځل دی پیر سے مات دا و چې تم پاسه تاسو وای زه ډیر ځوان ما ماته چې ما خو आवाज نشته زه خو شعر و ادب باندې پویګم په ماته چې نه تکول شي دی و چې دا ماته بالکل یو روحاني دغه ښکار چې صدا سے خبر وا چې زه لاړم مو موسیقارانو سره کیناست نو ما یو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کلام ویلو فارسی والا بیا ما پختو ویل نو ما دغه سی بس ماته یو دا او شو الهام بشو ما موسیقي زدشو بیا ما ته حمزه بابا دا و چې ته به د خپل آواز د موسیقي د پیسو اخستلو لپاره نه استعمالي ز کری ار باندې استعمال البته ته شفیانه غزل دی یا لایت غزل دی نو دا ته کول شي زه لاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زه لاړم ما اجازه ته واغستو هغه چې بالکل تاسو کول شي نو ستار شاه بچا ما ته اجازه ترا کړلو حمزه بابا ما ته ورا کړلو نو ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال لا راغی کال 1950 کې غالبا جون ته وګوره جون څه دی همکار دی همکار دی و چې په شروع کې خو موږ ډېر خطونه براتل او ځکه چې خط زمانه وه ریډیو چې چا به اورېدو خطونه به لګل په هغه خطونو کې ډېر زیات یو ناخوښي ظاهر کړې وه خلکو په څومره چې پښتانه چرته ساوت نارت کې وو هغوی به و چې دا څنګه آوازونه دي او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې ځکه چې پوهېدل څوک نه خو بیا ما د هغې غزل کې لګه په دې طرزونو کې لګه داسې یو تیزوالی لغونه کې راوستو لږ څه چې موږ چې لایټ غزل وایو نو داسې مونږ تقریبا یو څو کال کې دننه د بیا خیال چې کوم آواز وو دا خو اسم بیا دغسې وو هغه کې سر و نو آواز یې پوخم شو نو دغسې دا غزل یو سفر روان شو
خو حمزه شینواری صرف غزل و نه لیکلو بلکې په کال 1961 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته د رفیق غزنوي په وینا د پښتو لومړي فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او مکالمې ولیکلې د ریډیو لپاره پسونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل چې لومړی ډرامه یې زمیندار او مشهور ډرامه یې ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده په 1970 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو چې وروستو د مارشلا په وخت کې پرې بندیز ولګېدو دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی دا پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبای جنرل سیکرټری هم وو حمزه شنوری 15 دش کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه انا او علم خپل خود نوشت د جعفر خان اسکزی سره په ځنو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوی لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول د حج سفر او د کابل منظومه سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاویدنامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي په کال 1955 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدو نه پس په پښتو کې خا وخت نور لوی شاعران هم موجود وو په خاصه توګه د غزل په میدان کې کلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو د حمزه شینواری او کلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شینواری مشال رادیو ته وویل
دا کلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر داره چې هغه په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمیانه پیدا شوی وي د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بیل و ظاهره خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بیل وی او بیل طرز او انداز لري هر شاعر لري هر آرټیسټ لري هر فوک سنگر هم لري نو دا سه حمزه بابا او د کلندر صاحب هم بیل بیل لري بیل بیل اندازونه او کلارې د پښتونولۍ او یو هم به خدایغه د ایکسپریشن او د غې اظهار طریقې مختلف وي هغه زیر خبره چې کلندر مومند یو طریقې پسند شاعر او د غې نمائندګي کوله نو غې د نظم د اجمل خټک سے بود دی ایوب صابر سے بیا سمر شاعرانو په دې دور کې نو دا د نظم مړنیو او حمزه سے په دغه دور کې د غزل او نو چرته داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګینه کلندر سے داسې نظر لري چې ګینه حمزه بابا غزل اخ میسج نه لري چې کم پښتنه غواړي دا ما تخکاری چې دا یو غلط فهمي وسه چې کلندر سے په خپل ژوند کې زموږ په وړاندې دې طرف کړي چې حمزه سے سردا سے زما هیڅ قسم څه خبره نه و د خلک خوره کړي او هغه یو ورځ زما د ډکشنری پروجیکټ چې ما کول دریاب زما کور ته چرته په بریک ټایم کې مونږ راغلو نو زلان زما چې کوم زوی دی یو هغه ماته هغه ټایم کې ماشوم ماته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې د ټول نه لوی شاعر دی نو یما حمزه سیب ته وی چې او چې دا څوک دی دا ماشوم ما ورته دا زما زوی دی تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لری شي ته زما په کور کې یو دا وړکی ماشوم دی چې زما په کور کې ستا صحیح سیب ته ستا متعلق زما سره نظر دی ته دغه وی چې یاره حمزه بابا خپل دور بالکل یو لوی شخصیت او نور خو فرق چې موږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعرانو دیوانو په دې وجه نشي کېدی چې دغې نظر په یو دور کې مختلف پیرایې کېدی شي او د خپل دور مسلې په مختلفو طریقو سره بیانې دا مسلمه خبره چې کلندر صاحب د طریقې پسند شاعرې نماینده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نماینده دی هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیت بیانې او کلندر صاحب هم بیانې نو دغه څه ویلی شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډېر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته
خو حمزه شنوري په خپل ډېر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوي دي ډېر کره کتونکي په دې نظر دی چې حمزه شنوري غزل پښتون کړو او یو داسې رنګ یې ورکړو چې راتلونکي شاعران به هم پل په پل ږدي خو میا وکیل شاه پکر خیل مشال ریډیو ته وویل چې د حمزه شنوري د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي بلکې ډېر خواره ور دي
دې له مکتب بنیاد کې خودو حمزه بابا چې هغه خوره د تصوف یو لوی دغه کنه هغه د سید عبدالستار شاه بچا مرید او هغه مرشد او بیا هغه ورته دغه د دې جهت هم ورخړیو هغه ته دوام کړی و د شاعرۍ دغه لپاره نو هغه بیا د دومره الدار هغه دواګانې وي دغه د دواګانو برکات چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدل او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو او لوی نوم او مقام غزل ته ورکو او هغه څو چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي یوازې دغه نو د لهجې ښکلا وه او رواني وه پکې جوړ فکر و د خیال الوتو عرفانی کرلی چونو دا ټول په د حمزه بابا په شاعری کې او دا غي یوازې داسې نه و چې دا غ وحدت الوجود او یا شهود هغه کې د عشق او عرفان مو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي فطري او استادانه هنر هم پکې دغه شی غاړه غټه شی او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه بلکې ورسره ملاتړ هم نو دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مینې شعرونه هم ویلي دي د پښتونولۍ رنګ هم په غزل کې ورکړی د په غزلو کې نوی خوند رنګ دی بلکې د همدې په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه پراته دي د هغې ډول سینګار کړی دی په هغې سره کړی دی حمزه بابا ځکه چې هغه دا کوم سنی دور کې پښتو ادب آسمان کې رون ستورې دی حمزه بابا هغه سره چې کوم خلک ناست د خیبر او خیبر افریدی او ناظر شنواری او داغه زوی مراد شنواری چې کوم دی داغه شعرونه داغه غزلې داغه دغه باندې باندې حمزه بابا اثرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک د لارې دغه دی پای کې او کوم د وحدت الوجود او دغه شعرونه ویل شي ویډیو غزلې ویل شي ویډیو غزلې دغه رنگونه پراتري ځکه د حمزه بابا چې دینو سره ناست پاسته کړی دی حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی دی حمزه بابا او دغه نشایره او دغه چل زده کړی دی وغن د غزل په لار چې کم تلی دی او غزل ته ای بیا خپل د حمزه بابا غزل خو چې خپل کړی دی دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کم شاعران روتی دي دا دغه مکتب او دغه سبکو دا دغه دغه وحدت الوجود او دغه سرات پایبانی دغه سره د ناست پاسته دغه ګوره حمزه بابا وای کنه حمزه کشی حجاب دما سیوا کثرت عین وحدت ته په کثرت کې نشته حس دې غزل مطلب ده بے درد او رنز او غم نه په ولفت کې نشته حس فکرو د زړه نول نه په وصلت کې نشته حس نو دا د حمزه بابا شاعری چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دې وجه باندې دغه سب کې تاسو وګورئ د ټولو شاعری چې وګورئ کاده تاسو د خیبر پردی کلیات ګوره کاده ناظر شنواری دغه ګوره کاده مراد شنواری د زوی ګوره د ټول یو بل د پاسه اغه شاعری کړی دو غزل اغه شان غد غزل غ تسلسل خون رنگ د همدا بابا نه کم شروع شوی دی اغه نه دا کړی کم شوی دی بلکې نور هم سیوا شوی په دغه د خیبر په دغه سره دا د اغه برکت دی د مکتب او د فکر او د سلوب اغه ټول اغه برکات دی چې اغه خپل کړی دی ځکه خون رنگ ور کړی او ځکه اغه نوم چې دی نن د نور او د اغه د مکتب د شاعرانو او د اغه پیراینو نمونه چي دي اغه نن زکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې اغه مقام موندلې او اغه رڼایي او پای باندې خوره ده او غیم د حمزه بابا سره دغه اسمان ستوري او زلند ستوري ادي
زنه کړه کتون کې وای چې د حمزه شنوري د غزلونو بهرونه زکه متنو او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات ته چې هغه په خپل په موسیقۍ په هېدو او ډیر خراب بایغه غولو شیرالم شنوری د حمزه شنوری سره د لومړی ملاقات خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
چې زما لومړی ځل باندې حمزه صاحب سره په پیښور د پیښور په دې کور کې ملاقات شو نو زمونږ یو ټیچرو هغه مونږ بوتللو او زمونږ ملاقات تقریبا مونږ په تم جمعات کې دغه ټایم کې دا د کال 1904 اتیا مدرې اتیا هم خبره ده چې مونږ لنډ کوتل نه راغلي او مونږ اتم کې سبق وی او مونږ حمزه صاحب سره ملاقات شو نو بیا نو زه به پخپله یوازې به هم داسې تلم چې کله به زه پیښور ته راغلم نو سکول کالج یونیورسٹی سټوډنټ چې وم هم نو زه به حمزه صاحب ته تلم او په مختلفو موضوعاتو به مې ورسره خبرې کولې نو یو ورځ مې ورته وویل چې بابا تاسو د علامه اقبال یو شعر دی هغه علامه اقبال حوالې سره تاسو یو شعر ویلی دی دا تاسو څه ویلي دي دا لږ په دې پوهیم تاسو ما پوهه کوي هغه وویل چې تاسو راته شعر ووایئ چې ما څنګه علامه اقبال په حواله څنګه زه غلط څه خبره کولی شم ما وایي چې تاسو ویلي چې دروغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هېڅ نو هغه چې داسې په غور واورېدلو ځکه چې هغه ته لږ هیرنګ پرابلم و اورېدل به کم کول نو ما ته یو چې یو کتاب در سره شته دی د غزونې کې د اقبال په تصویر داسې یو نظم دی چې دې هوټل کې ناست دی او د اقبال علامه اقبال تصویر دی چېرته اویزان دی په هغه باندې د نظم لیکلی دی او وایي چې نه نه بچې زه دا نه وایم چې دروغ وایي اقبال زه وایم چې دا روغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هېڅ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نو هغه خاطره ما ته یادېږي چې هغه دا یو چې د کلندر صاحب خو ډیره بهترین حافظه وه او بله دا چې علامه اقبال خو یې ما ترجمې کړې منظوم نو زه څنګه داسې کار کولی شم خبره کولی شم نو د فارسی د عربۍ یو لوی عالم فاضل او بل دا چې هغه نظري صوفي نه و عملي صوفي و د هغه شاګردان هغه تصوف کې د نظریات هغې سره سړی اختلاف لرلی شي خو د پښتو پښتونولۍ او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ما ته نه ښکاري چې لروبره یا چېرته هم پښتون وي هغه اختلاف
ولري. حمزه شنوری د انګلیسی ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفحې مشر هم وو او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو. هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلي زین یا خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نور کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو
زما نوم تاج محمد دی زه د کندهار ولایت اوسیدونکی نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ښکاره کوي یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي هغه پکښې کې سپکاوی دی هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دی هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیلې کې بې عزتۍ کې په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې معرفي کې یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله دهقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک بے جایا خبر یا بے جایا مسائل ډیر استفاده کی، ډیر بد خبر، ډیر بد مسائل منځرازی یا ورسره مخامخ کیګم. نو د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جایا مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسی، ارتباط ولری، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت د پاره، د ټولو افغانان. خب باید مثبت استفاده وشی. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. با همدی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره اگه یو دبل منل ام دیگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی کوشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او دا افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روانده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي له حقوقي اړخه، دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اخه کیگی، خب معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و دم اشخاص مراجع و اکری دا طول دغه د اشخاص و د دفاع د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا و امریکا په دغه ایوادونه که چه یعنی متمدن ایوادونه دی حاکمیت قانون موجود ده ارسو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام وکری اعتراض وکری او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر و مسائل مطرح کوي شخصی اتک کوي شخصی مسائل مطرح کوي هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې ای سوک اقنا لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی اتهامات وارد کی په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده
بله سادات صاحب که راسو دیتا کم کسان چې د خلکو په شخصی اریم باندې تیرای کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي څه فکر کوئ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي تاسو یې علت څه ګڼئ ولې داسې کار رامنځته سي
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري مختلف عوامل لري یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسی گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوی تاثیر لري او متاسفانه دست یو حالت را منسته شویده چه یعنی دی اشخاص و پوگته شکست خورده سیاست مداران و پوگته جنگ سالاران و پوگته بازه یعنی فیسبوک چرهون که بازه فیسبوک ماران یا مثال پر نور و رسانگانو که دی اغوی پوگته یو دبل سر مقابله کیوی یو دبل سر مجادله کیوی
اوس راگرزو یو چو کلون اولانده تا آیا اغا وقتا امدسه یو بل تا البته ټول نخیو دی زینو کسانو لخوا یو بل تا سپکاوای که ده دیغه شخصیت نورو تا تیت خودل که ده دا مسائل پخام و او که ووست دورشی پیدا کردی دی
نه خو معلومدار چه دا دیر تفاوت لری خدا خو یعنی دل جنگ محصول ده منگو تاس طول یعنی دل جنگ و دیر بد آلت دوره متیر کرده خپل وطن که پم دا ووست دیر بد آلت روانده پا افغانستان که اما غصت که ما وویل تقریبا نیم قرن کیگی خدا نیم قرن که معلومدار جنگ خو یو آفت ده یو تاون ده عواقب لری اجتماعی سیاسی فرهنگی کلتوری توری او عواقب لری اگه وقت چه جنگ نو پا افغانستان که جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جگره نو جنگ نو یعنی آرام و جامعه اگه وقت معلوم دار چه دیر توپیر درلوده اول خود دا رسانه و دا سوشل میدیا اگه وقت موجود نو پا طول افغانستان که او رادیو بیا با دقن تلویزیونم را منسته شد باز محدود اخبارون و پا افغانستان که مگر اصل موضوع داو چه اگه وقت یعنی اگه ده طولن نرمونه میارونه ارزختونه ده اعترام ورو یعنی ده افغانستان پا تاریخ ده افغانستان پا فرهنگ ده افغانستان پا دین که معلوم دار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی چه اگه ده انسانیت پا بارکه ده شخصیت پا بارکه ده اعترام پا مبارکه اسپینگیرو تا اعترام کول اطفال تا شفقت کول امسایه تا درانوی کول دا طول اغا مطالب جی چی ایمون گوتاس دی طولنی ارزختونه دی دا ارزختونه چی ایمون گوتاس دی دین او آین سره سلپسله مطابقت لری او دی مون دی دین او آین فرهنگ نه نشعر کرده
بله رازو دی حل لارو تا که چه هم تاسو پخپلو خبرو که تریوها دا اشاره ارتا وکره خو که نورم واضح کرو دی حل لار چه که دلیسی پا دی مخبری وکره لی چه پا تولنیزو رسانیو که دی زینو کسان لخوا زین نور کسان اغو تا توهین کیگی شخصیت تا اسپکاوای کیگی پا ایلت مخبری وکره پا زیان مخبری وکره لی پا خواه وقت آروا گرزیدلو پا غم تاسو باس درلوده را بسودی تا چه از حلاری چکی دلیسی سادات صاحب
اغا اصلی مسئله په یو ایواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلی مشکل اصلی فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نلرو، یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که ده طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتنول نلری، دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پا امده خاطر پا وست وقت که ده ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، زکه چه که مرکزیت متاسفانه موجود نده، نه پا افغانستان که او نه پا بهر که. پا امده خاطر مسئولیت راجی کیگی افغانی نهادون ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دا نهادون چی دید ده؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت و مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه ایهاوش یغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنگ کې شتون درلوده، په همدې خاطر دغه لپاره باید اقدام بشي. او اصلی تکه د ما په انداده چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اگه سوک چی یو رسانه لدی، رسانه چی یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چی ورته وایی، اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منسته چی چی یو دبل ته درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونو ته دی، اغوی ته باید دیر درناوی وشی.
ساده چه راجو پا آخره که با دی تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی ده طولنیز و رسنه و لاره دی دیل پاره چه یو چولیدون که ولری ده زین و نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه، دو خود با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو ته، مخصوصا زوانانو ته، دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شی، یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگه وقت چه اغوی زایی کیوی پا دا رسانه کی، یعنی بیهوده وقت زایی کیوی، دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی سلا ده افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی خدای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. پا هم ده خاطر ده ما پیام طول افغانان تا مخصوصا زوانان تا دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که ونیسی او ده وقت نه ده شرایطو نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولانه که پسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جوان که قوی برخ واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که ونیسی، یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکری.
بله سادات صاحب، دیر زیاد مننه، تاسو ژوندیب سلامت اوسی.
میربانی اوسا او تاند اوسی.
درندو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
درسی ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي